द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका जीव रेडियो दे
گران اوریدونکو السلام علیکم دا وایس اف امریکا ډیو دا نن د ایتوار ورځ 2018 کال د جولای 2 منیټه دا په اسلام آباد کې وخت د ماخام شپږ په کابل کې دی د ماخام پنځه نیمې په واشنگټن ډی سی کې د سحر 9 بجې دی د ډیو یو ساته خبری خبرونه کې درته ز سمینا احسن
او ز نصر کاکړ
په دې خبری خبرونه کې تاسو ته هرکلی وایو او لاول وړاندې کوو د خبرونو سرټکی
د افغانستان صدر اشرف غنی وی له پاکستان سره سوله غواړي او یو ری بیا په وسلوال طالبانو ژغ کړی چې د مذاکراتو میز ته دی راسي
د پاکستان قبایلی سیمې کورما ایجنسی کې د ځواکونو لخوا په مظاهره چیانو د ډزو پر ضد د احتجاج ختمولو اعلان وروسته بازارونه او لارې پرانستې شوې دي د ډیوا خبریال وایي
دغلته نن دې د ګڼګونه ورې شوه او د کورما ایجنسی د نورو برخو نه هم دلته زیاتره خریداران راغلي او د بازار د پرانستې سره سم داسې هم معلومات دي چې سبا له ټولې حکومتي دفترې او تعلیمي ادارې هم پرانستې شي
او د پاکستان په بلوچستان ایالت کې حکومت د غیر حاضرۍ له امله 22 ډاکټرانو له کاره ګوښه کړی دی د روغتیا سیکرټري عصمت الله کاکړ ویلي دغه ډاکټران یې په کلاسې پلا او ژوب کې ماتل کړی دی
څوک په انځور دی الله سره دی یا شل ورځې غیر حاضرۍ وایي خبر نه دا په میاشتو میاشتو په درې سلو زور میاشتو د سپټال مخ ته نیکو سرول دی
سرټکی تاسو واوریدل موږ سره اوسې وړاندې کوز د خبرونو تفصیل
د افغانستان صدر اشرف غنی ویلی له پاکستان سره سوله نه غواړي بلکې په حقیقت کې له پاکستان سره سوله غواړي نوموړي نن د یکشنبه پروس کابل کې د سولې د عالی شورا د مشر په توګه د کریم خلیلی د ورپېژندلو په مراسم کې ویلی له پاکستان سره د سولې معنی دا ده چې په افغانستان کې یو با عزت او ټینګ ملي دولت ومنل سي افغانستان صدر په دې ټینګار وکړ چې د سولې پروسه به په ډاګیزه توګه او د ملي اجماع له لارې پرمخ ځي د بندو دروازو تر شا فعالیت نسی کولای بلې خوا په اسلام آباد کې د وزیر اعظم نواز شریف د بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز ویلي وزیر اعظم به د چهارشنبه پروس تاجکستان ته ځي او هلته به د افغانستان تاجکستان او پاکستان په درې اړخیزه غونډه کې برخه اخلي سرتاج عزیز وایي ټاکل شوی چې نواز شریف به له صدر اشرف غنی سره هم ملاقات کوي
د پړچینار بازارونه د بمی چاودنو په اتمه ورځ یو ځل بیا پرانستل شوی خو د سیمه مشرانو او علماو ویلي وزیر اعظم نواز شریف ته پړچینار غمجنو خلکو نه په مخ ګرځولو قبایلو سره د کرکې بنیاد خو دی په دریشتم جون د اختر نه دوه ورځې وړاندې د پړچینار په توري اکبر مارکیټ کې دوه خبرګو بمی چاودنو کې 15 اویا کسان وجل شوی وو او په سلګونو نور جوړ شوی وو د دغه پیښې نورستو د سیمه خلکو د حکومت پر ضد د احتجاج لړۍ شروع کړي وه او په سیمه کې ټول کاروباري مارکیټونه تعلیمي داری او دفترونه بند وو تیر ورځ د فوز د سرلخکر جنرال باجوا پاړه چینار ته د ورتګ او د سیمې مشرانو ته د هغوی د ستونزو د هواری د باور ورکولو نورستو د پاړه چینار خلکو خپل احتجاج ختم کړی دی بل خواته د کورمې ایجنسی علیمان او قومي مشران وای سیمې ته د فوز د سرلخکر ورتګ سره د خلکو غوسه ناسته ده خو وزیر اعظم پاړه چینار ته په نو ورتګ خلکو ته په ډاګه کړی ده چې هغه قبایلو سره هیڅ خواخوږي نه لري
په بلوچستان کې حکومت لکار څخه د غیر حاضرۍ له امله 22 ډاکټران له خپل دندو څخه ګوښه کړی دي د روغتیا د چارو سیکرټري عصمت الله کاکړ جوړ ریډیو ته ویلي هغه د کلاسېفلا او ژوب د سرکاري روغتونونو ناڅاپي کتنه کړې وه او دغه ډاکټران یې غیر حاضر مندلی وو نوموړی وایي د ګوښه سوو ډاکټرانو تنخواګانې یې هم بندې کړې دي
د خیبر پختونخوا سوابۍ کې د صحت یو کارکونکی وجل شوی د صوبې پولیسو د دغه قتل تصدیق کړی وجل شوی کارکونکی با په سیمه کې ماشومانو ته د جدا جدا ناروغونه بچ ساتلو لپاره ویکسینیشن کوو د دغه قتل ذمہواری لا چا په سر نه داغستی ریاس حسین پلن تفسیر وړاندې کوي
تروسه پوری د کوم تنظیم لخوا د وجنی ذمہواری چا پخپل غاړه نه د اخفته امنیتی چارواکو د صحت د محکمې د کارکونکو د وجنی تصدیق کړي دي او ویلي دي په دغه سیمه کې د امنیتی چارواکو لخوا د پلتنې عملیات هم شروع شوه دي خو تروسه پوری د چا غریبتاری په عمل کې نه دراغلي په ثواب ضلع کې د پولیس ویان لې قتلی ډیو ریډیو سره د خبرو په محل د پیښې تصدیق وکړو چې
منځنه روته محل جوز د ډاکټرانو ماوتی مورکل څنګه روته او په لار د خون بس کسان نه لوري غوړو بس نشنی او جونې څوکې کې خاص دښمنی نه او د کاس کې ملخ نشته ولګ دی جخاله خو پته به لګ ان شاء الله دا څه خبر او داس نه پاتې کیږي.
روان کال 2019 د مئی په درشتمه نیټه باندې هم د خیبر پښتونخوا په بنو ضلع کې د پولیو د ساسکو ورکولو سپروایزر هم نامعلوم وسلوالو په هدفي ډزو باندې وجلې وو. سیړنی وايي په ثوابې ضلع کې د وړاندې نه په امنیتي چارواکو غیر دولتي ادارو او د صحت د محکمې په کارکونکو باندې هدفي حمله کیږي چې پکې ګڼ شمېر د پولیس او صحت کارکونکو ژوند د لاسه ورکړی دی. ریاض حسین، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو، مردان.
دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو ده. او هم ځینې نړیوال خبرونه چې په قطر کې د حکومت چارواکو ولیدي د سعودي عربستان په مشر کې ائتلاف چې کمی غوښتنې ودی ته یې شې دي. دا غوښتنې داسې دي چې هغوی هڅه کوي دغه غوښتنې ونه منل سي. تفصیل راکوي د وایس اف امریکا په ریپورت کې کلیم افضل.
سلورو هیوادونو لخوا دیار لسو غوښتنو ته د لسو ورځو د جواب نیټه ختمیږي. سعودي عرب، متحده عرب اماراتو، بحرین او مصر په سلا د قطر حکومت نه مخ اړولې او خپل سفارتي او تجارتي اړیکې هم ختمې کړي. دوی وای د قطر حکومت یو وخت راسي د تندرو او ترهګرو ملاتړ او مرستې کوي. د دوی په غوښتنو کې ایران سره اړیکې ختمول، په عرب هیوادونو کې خبرونه خپرون کې اداره الجزیره بندول او په قطر کې د ترکیه هوایی اډه بندول هم شامل دي. د قطر خارجه وزیر شیخ محمد بن عبدالرحمن وویل موږ د دوی ټولې غوښتنې ردوو او خپل خپلواکي د چا په لاسونو کې هم نه ورکوو. د قطر خارجه وزیر تیرې جمعې پر ورځ د ملګرو ملتونو سلامتي کونسل غیر مستقل غړو نه غوښتنه وکړه چې د سعودي عرب لخوا لګیدلي تجارتي بندیزونه دي په ختمولو کې خپل کردار ولوبوي. د دې وړاندې په واشنگتن کې هم د قطر خارجه وزیر د امریکای خارجه سیکرټر ریکس ټیلرسن سره د زیارت پر ورځ ولیدل. ریکس ټیلرسن په ټولو فریقو غږ وکړو چې خپلو ترمنځ اختلافات د فوري ختم کړي او خبرو اترو ته لاره هواره کړي. د قطر خارجه وزیر په روم کې خبريالانو ته دا هم وویل چې دوی په دې نه یریږي چې سعودي عرب او نورو عرب هیوادونو لخوا به په دوی پوځي حمله وشي. زیاته کړه چې دوی نړیوال قانون نشي ماتولی، ویل چې موږ خپله پوله لرو او باید چې دا کراس نشي.
تاسو وایس اف امریکا ډیو رادیو اورئ.
د امریکا صدر ډونلډ ټرمپ نن د اتوار په ورځ د جاپان او چین مشرانو سره جدا جدا په ټلیفون خبرې کوي. د وایټ هاوس لخوا اعلان کې دا نه دی ویل شوی چې صدر ټرمپ د جاپان وزیر اعظم شینزو آبه او د چین وزیر اعظم شی جینګ پینګ سره څه خبرې کوي، خو رپورټونه دي چې د خبرو موضوع به شمالي کوریا او د ده د پرله پسې میزایل آزموینو لړۍ. لږ مده وړاندې صدر ټرمپ ویلي وو چې د شمالي کوریا د پاره صبر تمام شوی دی.
په شام کې سرکاري ټلویزیون وایي د سرشار دمشق په تحریر چوک کې یوې ځانمرګي حمله کې لږ تر لږه 15 کسان وژل شوي او په لسه هاو نور ژوبل دي، خو د شام د بشري حقونو د څارنې اداره وایي د مړو شمیر زیاتېدای شي. د پېښنن د یک شنبه پر ورځ هغه مهال رامنځته شو کله چې په موټر کې ناست ځانمرګي بریدګر خپل ځان ته چاودنه ورکړه. د شام امنیتي ځواکونه وایي دوی د شام په داخلي دروازه دوه نور د ځانمرګو موټران وران کړي دي.
د فرانس صدر ایمانوئل میخوان مالی ته په سفر رسیدلی. هغه به هلته په یو غونډه کې برخه اخلي او د سیمه ییز جهاد پر ضد فورس بنیاد پکتی. د جی 5 ساحل په نوم ډله کې شامل مالی، برکینا فاسو، چاډ، موریتانیا او نایجر وای دوی غواړي د دغه فوز د لاندې په سیمه کې د بدامنۍ او جهادي حملو مخه ونیسي. د جی 5 ساحل فوزیان به د وړاندې نه په سیمه کې موجود د 3000 فرانسیسي او 1000 د ملګري ملتونو امن ساتونکو فوزیانو سره ملګری کیږي.
د امریکا یو وټل ورس په واشنگتن پوسټ وايي په امریکا کې د پولیسو د لاسه د خلکو د وژنې څارنه کړې او زیاتوي چې د تیرو دوو کلونو په مقابل کې څه کمای پکې نه دی راغلی. ورس په وايي سرش کال په لومړی شپږو میاشتو کې پولیسو 402 کسان وژلي. په وژل سوو کې زیاتره هغه سپین پوسټه کې نارینه دي چې توپکونه یا نوري وسلې ورسره وي. ورس په وايي په وژل سوو کې 22% ذهني ناروغان وو او دا چې د پولیسو لاسه 15% تور پوسټه کې هم وژل سوي دي.
د جاپان سرخار ټوکیو کې به خلک نن الیکشن کې برخه اخلي. په دغه انتخاباتو کې د ټوکیو گورنر یوریکو کوئی کې د خپل پوزیشن مضبوطولو کوشش کوي. گورنر کوئی کې خپل ځان د وزیر اعظم شینزو آبه چیلنج کولو د پاره تیارول غواړي. په وزیر اعظم آبه تورونه دي چې خپل یو ملګری سره کاروباري معاملې کې مرسته کړې وه. کوئی کې د سرخار ټوکیو لاولنۍ زنانه گورنر ده او خلکو کې 80% خوښ لري.
د اسرائیل مخکنی وزیر اعظم ایهود اولمرت نن د یک شنبه پر ورځ له زندانه خوشی کړل شوی. په هغه باندې د اداري فساد تورونه وو او د وشتو میاشتو سزا ورکول شوی وه. او د برازیل پولیس وایي د مخدره موادو یو غټ قاچاقبر یې نیولی چې له درو لسیزو راهیسې یې ځان پټ ساتلی و. چارواکي وایي لویس کارلوس له نیول کېدو څخه چې د ځان بچ کولو لپاره خپل د مخ پلاستیک سرجري هم کړې وه. چارواکي یقین لري چې لویس کارلوس چې اوس یې په بل نوم کار کاوه د کوکینو د نړیوالې بچهی مشر و. د چارواکو په وینا نوموړی د بولیا، کولمبیا او پیرو په ځنګلونو کې کوکین جوړول او هغه امریکا او یورپ کې ویشل.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
دا د وایس اف امریکا ډیوه د خبری خبرونې ته تاسو د واشنگټن ډی سي نه غوږی او په خبرونه کې تاسو ته اوس وړاندې کوو د لوبو خبرونه. د زنانو د ورلد کپ مقابلې روانې دي، د کرکټ او د دې نه علاوه نورې کمی کمی لوبې یا مقابلې روانې دي په نړۍ کې. وکیل خان موږ سره په سټوډیوز کې دی، تاسو به دې خبرې په خیر راغلی وکیل خان.
مننه سمینه سن. او څنګه چې تاسو ویلې د زنانو د نړیوال کپ یا نړیوال جام لپاره چې کوم مقابلې روانې دي، نن په دغه لړ کې نهم، لسم او یو لسم میچ روان دی. یو لسم میچ تفصیلاتو ته کرا شو، د هندستان او د پاکستان د ښځو ترمنځ دغه مقابله ده. د هندستان د ښځو ټیم چې کوم دی د کرکټ، هغوی ټاس ګټلې او د بیټنګ فیصله کړې وه. خپل لومړنی بیټنګ هندستان کړی دی او څو شېبو کې به د پاکستان د ښځو د کرکټ لوبډله میدان ته راکوزیږي او هغوی به د هندستان چک لخوا چې کوم د یو سل او یو رنزونو هدف پاکستان ته ورکړی شوی دی په مقرره 500 ورونو کې، نو هغه تبا جواب وي یا هغه به برابروي. نو تر اوسه پورې دغه مقابله کې دمه ده. او د دې نه علاوه دغه رنزونه چې شوي دي، یو سل یو کم او یا رنزونه او د یو سل او یا رنزونو هدف دا د 3.3 رنز پر اور په حساب سره شوي دي هندستان کړی دي. د هندستان لخوا، د هندستان د ښځو د لوبډلې لخوا، د کرکټ لوبډلې لخوا ټول نه زیات رنزونه چې شوي دي نه راوت کړی دي، هغه 3.5 رنزونه. دغه نه علاوه چې کوم وکټې پریوتی، نو دویمه وکټ په 2 رنزونه په 3.4 باندې نورې پریوتی دي. د دې نه علاوه که د پاکستان لوبډلې ته وکتې شي، وکټې چې کم اغستلې شوي دي نو هغه نشر اغستې دي، 4 وکټې اغستې دي زیاتره. او بیا اس ماویا چې کوم د ناغي یو وکټ اغسته ده، او سادیا یوسف دوه وکټ اغسته دي، او دانیا بیگ هم پکې یو وکټ اغسته ده. پاکستان لخوا او سوشبو کې ویل کیږي دا کوم چې موږ ته مخامخ پټي باندې هم ښکاری، د پاکستان لوبډله، د کرکټ لوبډله د خوځو په سوشبو کې میدان ته راوځي. کرا شو د لسم میچ تفصیلات ته. لسم میچ
کوم مضبوط پکې سوګ دی لاول وکیل دار ته حمله کوي.
نو که وکټی شي د پاکستان لخوا، دا یو لسم میچ د پاکستان او هندستان لخوا کوم میچونه تو وکټی شو، پوینټس ټیبل ته موږ لړ شو. نو د پوینټس سیبل حساب سرګور په دې سیریز کې، یاد دې نړیوال جام لپاره چې کوم ټیمونه زغل کوي، دیو کې مقابله کوي، ساوث افریقا دا، استرالیا دا، هندستان دا، نیوزیلند دا، انګلند دا، سریلانکا دا، پاکستان دا، ویسټ انډیز دا. پوینټس ټیبل په حساب سره که هندستان توکتی شنو، پاکستان هندستان خپل دوه میچونه کړی دي نړیوال دي، د دریم میچ دی، نو هغه دواړه هندستان ګټلې دي. د دې نه علاوه کوکتی شي پاکستان ته، نو پاکستان هم زنانو چې کوم د کرکټ لوبډله هغه هم دوه میچونه کړی دي، په دې کې هغه دواړه بیلې دي، د دریم میچ دی. نو بالینګ سایډ ته کوکتی شي پاکستان، پاکستان بالینګ څنګه چې د نارینو بالینګ مضبوط دی، دغه شان د پاکستان د زنانو هم په دې میچ کې غوي بیا هم ثابت کړ چې بالینګ مضبوط دی. خو اخوا بیا د هندستان لوبډله هم، مطلب غوي هم بیټنګ هم خده، بالینګ هم خده. نو او کرکټ یو داسې لوبه ده چې په غرض باندې فیصله کوي. اوس په هندستان خپل بیټنګ کړی دی، د دې نه پس به اوسو سیبو کې چې کله پاکستان لوبډله روزي نو هغه به پته به لګي. خو دې وخت کې چې کوم روستي تاریخ ته یا تروختي میچونه توکتی شي، نو د هندستان ټیم مضبوط ښکاري. دغه شان ته د دې نه لاندې موږ د نورو ټیمونو نمونه مو واغسل. ساوث افریقا د پدې کې لوبيږي، د زنانو ټیم دی، غي درې میچ کړی، دوه غټلې دي او د یو کم رزلټ نه راوته. استرالیا و خزو چې کم دي، دوه میچونه کړی، دوانه غټلې دي. د هندستان څنګه چې موږ ویل دوانه غټلې دي. نیوزیلند ټیم دوه میچونه کړی دي، پوینټ ټیبل په حساب سره هغه یو غټلې دي. او یو نتیجه نه راوت د باران لوجه. انګلند هم دوه کړی دی، یو غټلې یو بیللې دی. سریلانکا هم دوه کړی، دوه نه بیللې دی. او دغه شانتي ویسټ انډیز درې کړی دی او درې وانه بیللې دی. د دې علاوه پاکستان د خپل دریم میچ کوي، د دې څه نتیجه راځي هغه به اوریدونکو ته خبر ساتو. د دې علاوه د نیوزیلند او استرالیا د خزو ترمنځ لسم میچ کوم روان دی، په هغه کې هم دمره د نیوزیلند لخوا که وکړي شي اغوی د ټاس غټلو سره بیټینګ فیصله کړو. دا د نړیوال کپ خبره کوم د زنانو 219 رنزونو 220 رنزونو هدف ورکړی دی استرالیا ته. نو دغه میچ کې هم دمره دی چې روسو کمل لوبا شروع شي نغبه اوریدونکو ته خبر سره دي. سره سم نه هم میچ کوم روان دي د نړیوال جام یا د ورلد کپ په دې سیالو کې. نو هغه د سریلانکا او انګلند د خزو ترمنځ دي. سریلانکا خپل بیټینګ کړی دی، لومبنین کړی دی، 215 رنزونو هدف ورکړی دی. هغه هم چې کله میدان ته روزي نو اوریدونکو به دغه میچ نه خبر ساتو. د دې سره سم د خز نارینه او یا د سړو چکم میچونه روان دي. نو دا وخت په ویسټ انډیز کې یا د ویسټ انډیز او د هندستان د سړو چکم د کرکټ لوبډلې دغه میچونه روان دي. سلورم سیریز دی او دغه میچ اوس په شروع شو. نو ویسټ انډیز خپل بیټنګ کوي او د اړومبی اوور دی د هندستان لخوا چې کیږي. د نړیوال د درې میچونه شوي د اوډیای سیریز دی او سره سم د زیمبابوې او سریلانکا د سړو هم دویم اوډیای یا یو ورځنی چې کم میچ وي د 50 اوورونو. نو دغه میچ سریلانکا ګټلی. د دې نړیوال د کوم لومبی میچ شوی هغه زیمبابوې ګټلی.
ډیره مننه وکیل خان.
مننه.
د افغانستان صدر اشرف غنی ویلی د پاکستان څخه سول نه غواړي، بلکې په حقیقت کې له پاکستان سره سول غواړي. نوموړي نن د یکشنبه په ورځ کابل کې د سولې د عالی شورا د مشر په توګه د کریم خلیلی د ورپېژندلو په مراسمو کې ویلي، له پاکستان سره د سولې معنا دا ده چې په افغانستان کې یو باعزته او ټینګ ملي دولت ومنل سي. په دې اړه نور تفصیل راکوي له کابل څخه د ډیوه ریډیو خبریال حکمل روان.
جمهور رئیس محمد اشرف غنی د سولې عالی شورا مشر کریم خلیلی د پیژندلو په مراسمو کې یو ځل بیا وویل چې له پاکستان سره سوله کول غواړي خو سوله ترې نه غواړي. ښاغلی غنی وویل افغانانو ته افغانستان د چا لخوا په میراث نه دی پاتې شوی او د دې هیواد خپلواکي د افغانانو په قربانیو ترلاسه شوې ده. جمهور رئیس محمد اشرف غنی زیاته کړه د ځنمرګو بریدونو په دیده د نړۍ د یو شمیر هیوادونو لخوا رامنځته شوې افغانستان ته یې صادره کړې ده. دای وای د افغانستان په سپینڅلي جهاد په دوره کې یو ځنمرګي برید نه وو. د خاورې 1.5 میلیون شهیدان ورکړل خو یو ورځ یو ځنمرګي برید نه وشو. دا پدیده مونږ تولید کړي نه ده، خو د نړۍ یو شمیر هیوادونو تولید کړي او مونږ ته یې راولېږل. په لومړي ځل ځنمرګي په سریلانکا کې ترسره شو او اوس په یوې حبسي کړۍ بدله شوې ده. نن ورځ د نړۍ شل هیوادونه چې مونږ ورسره هیڅ جنجال نه لرو راغلي او زمونږ په خاوره کې نورین رامنځته کوي. جمهور رئیس محمد اشرف غنی په داسې حال کې د نړۍ د یو شمیر هیوادونو لخوا افغانستان ته د ترهرګرو د صادرولو په اړه څرګندونې درلودې چې د پاکستان د پوځ مطبوعاتو چارو مسؤل آصف غفوري په تازه بیان کې ویلي، په پړه چینار کې وروستۍ بریدونه داعش ډلې د افغانستان په خاوره کې پلان کړي وو. خو د افغانستان دفاع وزارت ویان مرستیال جنرال ردمنیش د پاکستان د پوځ د مطبوعاتو چارو مسؤل څرګندونې رد کړي او وویل چې افغانان د ترهرګرو پر ضد د نړیوالې مبارزې لومړی کرخه کې سپر دی او هر ورځ قرباني ورکوي. ردمنیز زیاته کړه، د ترهرګرو مرکزونه او د هغوی پټنځایونه په افغانستان کې شتون نه لري او نه به هم هیڅ یوې ډلې ته د دې اجازه ورکړي چې خاوره یې د پاکستان او یا د کوم بل هیواد پر ضد استعمال کړي.
پاکستان
د افغانستان او پاکستان حکومتونه په داسې حال کې پر یو بل د ترهرګرو د ملاتړ او د یو بل په خاوره کې د ترهرګرو د شتون داوی کوي چې په ښکاره اسلام آباد او کابل د ترهرګرو په ضد د مبارزې هڅې روانې کړې دي. خو د سیاسي چارو د یو شمېر افغان څېړونکو په وینا د نامشروع هیلو له امله روانه مبارزه ټکنۍ شوې ده. حکمل روان، امریکا غږ، ډیوه ریډیو، کابل.
تاسو د ټولو غږ
ډیوه ریډیو
د ډیوه ریډیو خبریالان تاسو ته ستاسو د خار او د کلی
ستاسو د نن او سبا
وطن او نړۍ
حال شیبه په شیبه درکوي.
ډیوه ریډیو تاسو هر ورځ د پاکستان په وخت د سهار شپږو نه تر نهو بجو پورې
او د ماښام شپږو بجو نه تر د شپې دولسو بجو پورې اوریدای شئ.
د وایس اف امریکا ډیو دا ګرانو اوریدونکو خبری خبرونه ته تاسو غوښکې د واشنگتن ډی سی د سټوډیوز نه نیخ بنیغه او تاسو ته حال وړاندې کوو. د کورمی ایجنسی د پاړه چینار چرته چې د پرله پسې دوو بمی چاودنو د خلکو د احتجاجونو نه وروسته د پاړه چینار بازارونه پرانستل شوي دي. په خیر راغلی ابراهیم شینواری مونږ سره.
ډیره مننه سمینه، خوشاله سي.
ابراهیم شینواری، په پاړه چینار کې بازارونه پرانستل شوی دي نن د خلکو د احتجاج نه پس او پرله پسې چې کمی دوه خبرګې بمی چاودنی شوی وي د هغې نه پس صورت حال لا تلاول وایي چې په علاقه کې څه قسمه صورت حال تاسو ته ښکاري؟
بالکل، دا د جمعې پر ورځ باندې چې کله هلته د پوسټ د خر خپل سفر کړی و او د امنیت په اړه باندې ځایي مشرانو له احتجاج کوونکو له کوم باورونه وکړي وو، د هغې نه پس دا احتجاجي پرلت هم د جمعې پر ورځ باندې ختم شو. پرون هم بازارونه او سکولونه وغیرہ خلاص شوي وو، خو چونکې اولنۍ ورځ وه او بیا د خلکو ته ډېر پته هم نه وه، نو پرون په دغه سکولونو کې حاضري کمه وه، په بازار ته هم کم خلک راغلي وو. نن د پاړه چینار بازار په مکمله توګه باندې پرانیستل شوی وو. دلته زمونږ پوښتنې وکړې ځایي تاجرانو نه، د ځایي اوسیدونکو نه، دوکاندارانو نه، ډېره ګڼه ګوڼه وه. د سیمې شاوخوا چې کومې علاقې دي هغې نه هم دلته ډېر زیات خریداران راغلي وو، ځکه چې د اتو ورځو دغه احتجاجي دھرنې یا پرلت د وجې نه خلک نه راتلل، بازارونه بند تړلي شوي وو. په کورونو کې ورسره هغوی چې کوم د امروزۍ استعمال شیان دي یا د خوراکي سامانونه دي هغه هم یو څه کمی راغلی وه، نو هغې د وجې نه نن بازار ډېر متغیر په ګڼه شمېره کې خلک راغلي وو. ټول بازارونه خلاص شوي او باقاعده چې ګیر چاپیر کومې سیمې دي هغې نه هم خلک راغلي وو. د امنیت په اړه باندې موږ پوښتنې وکړې، که څه هم داسې ډېر واضح بدلون تر اوسه پورې مخې ته نه راغلی، لکه څنګه چې د پوځ مشر دلته دی باور ورکړی و، خو داسې خبرونه دي چې کومې د افغانستان سره پوله د پاکستان د کومې جسه کې هغې کې اضافي امنیتي قواوې لګېدل شوي، او داسې هم خبرونه دي چې په ځینو کې ځینو ځایونو کې خاص ځایونو کې لټنو عملیات هم پیل شوي دي. د پوځ سره لښکر چې د سیمې د ځوانانو د مدیشي ځواکونو تر څنګ او د پوځ ځواکونو تر څنګ د امنیت ذمہواري سپارلو کومه خبره کړې وه، د هغې په اړه هم یو قومي کمیټي به جوړولی شي، کوم به چې د ځایي انتظامیې سره د لیدو کتو نه پس اسلام آباد ته سفر کا او دغه طریقې کار به جوړوي چې دغه کسان چې دی هغه څنګه به دغه وګمارلی شي، د هغوی نه څنګه دغه وظیفې ورکړی شي. خو سبا نه به په ټول حکومت ایجنسۍ کې یا په خاص کر پاړه چینار کې حکومتي دفتر هم بیا وزر پرانستی شي، او دلته په پاړه چینار کې چې کوم د پاسپورټ دفتر وو او د هغې ته خلک ډېر په انتظار وو هغه به هم پرانستی شي، ځکه چې په تېرو وختونو کې دلته چې کوم مسلکي جنجالونه او نښتې شوي وو، په هغه کې ډېر خلکو د روزګار په تکل کې خارجي هیوادونو ته او خاص کر د خلیجي هیوادونو ته سفر کړی وو. د هغه اوس زیاتره خلک راغلي وو واپس پر کورونو ته اخته د رخصتۍ دپاره، چونکې دغه خونړۍ پېښې منځته راغلي، د خلک په کورونو باندې ایسار شول. د هغوی اوس امیدوار یي چې دغه دفترونو حکومتي دفترونو خلاصېدو سره به چونکې دوی واپس سفر کوي دغه خارجي هیوادونو ته، خپلو پاسپورټونو نوي کولو لپاره یا نوي جوړولو لپاره او خاص کر د هوایي جهازونو ټکټونو اخیستلو لپاره به هم سبا له په دغه دفترونو کې هم ډېره ګڼه ګوڼه امکان دی چې راشي.
ابراهیم شینواری، دلته کې پاڑا چینار کورم ایجنسی تھا د خیبر پختونخوا چې په واکه حکومت په پاکستان تحریک انصاف داغه مشر عمران خان هم ورغلی او داسې هم رپورټونه دي چې خلکو د وزیر اعظم نواز شریف نه هم ګیلې زیاتې شوې دي چې هغه ولې د پاڑا چینار یا د کورم ایجنسی سفر ونه کو د دومره خونړې بمی چاودنونه ورستو. بل خبر دا هم دی چې نن د پاڑا چینار چې کم زخمیان خلک وو هسپتالونو کې پراته وو او چې کم خلک په دې چاودنو کې وجلې شوې هغه ته باغوی کې چیکونه هم تقسیم کړی شوی دی د حکومت لخوا.
جی زمینا بی بیز پرون کو مو رپورٹ کی دا ذکر کړی و چې خپل باندې د شیا کونسل پاکستان یو هیئت یا الټل پرون د تا ورغلی و او د شپږو ګور روپو د مرسته هم اعلان کړی و دا هغه کسان چې چا مطلب کې څوک مو وجر شو دا و د ماشومان پر د وړیا یا مخ تعلیم هم مجمنه شوی دا او لکه څنګه تاسو وایئ چې کوم د زخمیان دی هغه کې پرون ماجیګر راځي دی په هسپتالونو باندې ګرځېدل دي او دوی لای درمنل وړیا درمنل د پاره په دې کې څنګه هم تقسیم کړی دي او لکه څنګه تاسو وایئ چې د پاکستان د وزیر اعظم په اړه باندې موږ څومره هم د تخامي مشرانو سره یا سیاسي مشرانو سره رابطې کړي نو که یو طرف ته هغه د پوز سر لخر د سیمې ته په دورې او د هغه طرف نه چې کوم اطمینان ورکړ شو د امنیت په اړه باندې پاره باندې دوی خوشحالي څرګنده کړې ده څه هم دلته وزا یا خلکو خلک چې اوس هم غمجن دي دغه پیښې وایي او د وجې نه پای کې تقریبا د اتیاو نه زیات کسان وژل شوي دي اوس هم هغه سره خلک امراضي څرګندې خو دوی په دې باندې خپل ډېر د خوښۍ څرګنده کړې چې ولې وزیر اعظم تر اوسه پورې دغه سیمې ته سفر ونه کړ او ورسره د ګورنر نه هم دي ګیله منو چې ګورنر خو څه خبر کړي او د نیخ په نیخ باندې د صدر چې دی هغه نماینده د قبالي چارو لپاره هغه تر اوسه پورې هم دغه سیمې ته نه راغلی خو د دغه دوړو پیښو باوجود د دوړو سفرونو باوجود هم دغه خلک غني چې هغه په خپل احتجاج کې او د خپل غوښتنو په منلو کې بیا شي د کچې د خپل ځخړل ته ورغی د امنیت په اړه هغه باور ورک د موایزو په اړه اړه هغه باور ورک او د ټول نړۍ خبره چې کومه د پاره چې خلک پاره باندې ویاړ کاغه دا چې اته ورځ کومه درنه یا احتجاج شو دا عمومي توګه فورم نو پای کې هیڅ قسم تشدد مخې ته راغلی.
بالکل ډیره مننه ابراهیم شینواری د تفصیلاتو راکولو.
مهرباني سلام.
د نړۍ تراګرو ډلو د پښتنو په خاوره پړاو ولی او څنګه کړي
پاکستانیان د پښتنو قبایلی سیمو ته علاقه غیر ولی وایي
د وکیل د اپیل او دلیل د حق نه محرومه ساتل شو ملیونونو پښتنو مسلې او غوښتنې سدي د دغه تپوسونو ځوابونه د واشنگتن اسلام آباد او کابل په اړیکو سیاسي چالونو یو بل نه مرور کېدلو او پخلاینو راڼه او بې پلوه بحثونه
په پروګرام واشنگتن ټو خیبر کې د قربا رحمان بونیری سره واوري.
ریډیو ته غوښسته قدرمن اوریدونکو اوس هم د اسلام آباد څخه یو بل رپورټ چې د پاکستان حکومت نن د یک شنبه پر ورځ د جاسوسي په تور نیول سوی د هندوستان غړی کلبوشن یادو ته د کونسلر اکسس یا بیا د خپل د هندي ډیپلوماټ له هغه سره د لیدنې څخه ورته انکار کړی دی. تفصیل راکوي اورنګزیب خان په دې رپورټ کې.
پاکستان ویلی دی دلته پوزی عدالت لخوا سزا شوی هندی وګړی کلبوشن یادوف عام کې دی نه دی او د لوجه پاکستان ولست ځانی نقصان شوی دی ځکه دوه هیوادونو ترمنځ د عام کې دیانو تبادله مویده تر مخه کلبوشن هند ته نشي حواله کېدی. د پاکستان خارجه دفتر لخوا جاری شوی بیان کې ویلي شوی دی کلبوشن یادوف د هند استخباراتي ادارې را غړی وو او پاکستان کې امن پر ضد کاروای کو ککړ وو او دا اعتراف کلبوشن خپل هم کړی دی. بیان وی هند او پاکستان ترمنځ د عام قیدانو تبادله معاهده باندې پاکستان عمل کوي او کلبوشن عام قیدی نه دی ځکه د انساني همدردی په بنیاد هند ته نشي حواله کړي. بیان وی هند هلته قید یوسل او مچیمار او پنځه اتیا پاکستانی وګړو ته سفارتي رسائی نه دا ورکړي. هند وړاندې دا بیان ورکړی وو چې باید پاکستان د قیدانو تبادله کې هند سره مرسته وکړي او بشري حقوقو په بنیاد قیدان رها کړي شي. کلبوشن یادوف تیر کال مارچ په میاشت بلوچستان صوبې نه نیول شوی وو او د دې گرفتاری استخباراتي ادارو داسې حال څرګند کړی و چې د ایران صدر پاکستان په سفر وو او وخت مطبوعاتو د انټیلیجنس ادارو له خولې ویلي وو کولبوشن یادوف به ایراني ځمکه پاکستان پر ضد استعمالوله. دې کال اپریل په میاشت کې یو پوځي عدالت کولبوشن ته پاکستان کې د ترهګرۍ په جرم د مرګ سزا اورولې ده. په دې د بشري حقونو خپلواکه ادارې یا ایچ آر سی پی مشر ډاکټر مهدي حسن وایي د دوی په نظر د پاکستان حکومت کولبوشن د هند حواله کولو فیصله به نشي کولی او د دې اختیار به پوست سره وي.
کہ اس کا فیصلہ ہماری سیاسی حکومت پاکستان کی تو مجھے انڈیا کے بارے میں میں نہیں کہہ سکتا, پاکستان کی سیاسی حکومت اس کا فیصلہ نہیں کرے گی, عسکری قیادت اس کا فیصلہ کرے گی.
ڈاکٹر مہدی حسن وی کولبوشن یادوف پہ حقلا حتمی فیصلہ بعد پاکستان حکومت نہ بلکہ پوس کوی. ڈاکٹر مہدی حسن دا ہم وینا دا چی ددوی پا نظر پاکستان با کولبوشن یادوف دا مرگ سزا بانے عمل پر زی کی دیشی دا سزا عمر کیت کے بدل کری. وړاندې هم سوواری هند پاکستان نه دا غوښتنه کړې ده کولبوشن ته کونسلر رسائی دی ورکړی شي, خو پاکستان دا غوښتنه رد کړې دي. د پوځي عدالت لخوا کولبوشن یادوف ته د مرګ سزا باندې هم د هند دا عکس العمل دی چې دې مقدمه کې کولبوشن ته د خپل دریز وړاندې کولو موقع نه ده ورکړی شوی او پوځي عدالت ډېر په توندې کې دا فیصله کړې ده. اورنګزیب خان, وایس آف امریکا, ډیو ریډیو, اسلام آباد.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیو ریڈیو دے
ګران اوریدونکو د ډیوا خبری خبرونه کې واره بیا تاسو ته هرکلی وایو. وړاندې کول اول د خبرو نو سر ټکی.
د افغانستان صدر اشرف غنی وایي له پاکستان سره سوله غواړي او یو واره بیا په وسله وال طالبانو ژغ کړی چې له جنګ څخه دی لاس واخلي.
په پاکستان قبایلی سیمه کورمای جنسای کې د ځواکونو لخوا په مظاهره چیانو د ډزو پر ضد احتجاج ختمولو اعلان وروسته بازارونه او لارې پرانیسته شوې دي. د ډیوه خبريال وایي
دغلته نن دې د ګڼګونه ورې د شوا او د کورمای جنسای د نورو برخونو هم دلته زیاتره خریداران راغلي. د بازار د پرانیست سره سم داسې هم معلومات دي چې سباله په ټولې حکومتي دفتري او تعلیمي ادارې هم پرانیسته شي.
د پاکستان په بلوچستان ایالت کې حکومت د غیر حاضرۍ له امله 22 ډاکټران له کاره ګوښه کړي. د روغتیا د چارو سیکرټري عصمت الله کاکړ ویلي دغه ډاکټران یې په کلسی پلا او ژوب کې ماتله کړي دي.
څوک په پنځه ورځې یاله څو ورځې یا شل ورځې غیر حاضرۍ وایي خبر نه ده. دا په میاشتو میاشتو په درې درې څلور څلور میاشتو د سپټال مخ ته نیکو څلور ځلې
سټکی تاسو واورېدل. غوښې د خبرونو تفصیل ته
د افغانستان صدر اشرف غنی ویلي له پاکستان څخه سوله نه غواړي بلکې په حقیقت کې له پاکستان سره سوله غواړي. نوموړي نن د یکشنبه پر ورځ کابل کې د سولې د عالي شورا د مشر په توګه د کریم خلیلي د ورپېژندلو په مراسم کې ویلي له پاکستان سره د سولې معنی دا ده چې په افغانستان کې یو باعزته او قوي ملي دولت ومنل سي. افغانستان صدر په دې ټینګار وکړ چې د سولې پروسه به په ډاګیزه توګه او د ملي اجماع له لارې پرمخ ځي. دا د بندو دروازو تر شا فعالیت نسی کولای. بلې خوا په اسلام آباد کې د وزیر اعظم نواز شریف د بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز ویلي وزیر اعظم به د چهارشنبه پر ورځ تاجکستان ته ځي او هلته به د افغانستان، تاجکستان او پاکستان په درې اړخیزه غونډه کې برخه اخلي. سرتاج عزیز وایي ټاکل شوی چې نواز شریف به له اشرف غنی سره هم ملاقات کوي.
د پاړه چینار بازارونه د بمی چاودنو په اتمه ورځ یو ځل بیا پرانستل شوې دي, خو د سیمې مشرانو او علماو ویلي وزیر اعظم نواز شریف ته پاړه چینار غمجنو خلکو نه په مخ ګرځولو قبایلو سره د کرکې بنیادی خوده دي. په درشتم جون د اختر نه دوه ورځې وړاندې د پاړه چینار په توري اکبر مارکیټ کې دوه خبرګو بمی چاودنو کې 15 اویا کسان وجل شوي وو او په سلګونو نور چوبل شوي وو. د دغه پیښې نه وروسته د سیمې خلکو د حکومت پر ضد د احتجاج لړۍ شروع کړې وه او په سیمه کې ټول کاروباري مارکیټونه, تعلیمي ادارې او دفترونه بند وو.
په بلوچستان کې حکومت له کار څخه د غیر حاضرۍ له امله 22 ډاکټران له خپل دندو څخه ګوښه کړی دي. د روغتیا د چارو سیکرټري عصمت الله کاکړ ډیو ریډیو ته ویلي هغه د کلی سیف الله او ژوب د سرکاري روغتونونو ناڅاپي کتنه کړې وه او دغه ډاکټران یې غیر حاضر مندلي وو. نوموړی وایي د ګوښه سوو ډاکټرانو تنخواګانې هم بندې کړې دي.
د امریکا صدر ډونلډ ټرمپ نن د اتوار په ورځ د جاپان او چین مشرانو سره جدا جدا په ټلیفون خبرې کوي. د وایټ هاوس لخوا اعلان کې دا نه دی ویلای شوی چې صدر ټرمپ د جاپان وزیر اعظم شینزو آبه او د چین وزیر اعظم شی جین پینګ سره څه خبرې کوي، خو رپورټونه دي چې د خبرو موضوع به شمالي کوریا او د پرله پسې میزایل آزموینو لړۍ.
په شام کې سرکاري ټلویزیون وایي د سرشار دمشق په تحریر چوکي یوې ځانمرګې حمله کې لږ تر لږه 15 کسان وژل شوي او په لسهاو نور ژوبل دي.
د فرانس صدر ایمانوئل مخوان مالی ته په سفر رسیدلی، هلته به هغه په یوه غونډه کې برخه اخلي او د سیمه ییز جهاد پر ضد فورس بنیاد بګدي. د جی فایو ساحل په نوم ډله کې شامل مالی، برکینا فاسو، چاډ، موریتانیا او نایجر وای دوی غواړي د دغه فوز د لارې په سیمه کې د بدامنۍ او جهادي حملو مخه ونیسي.
د امریکا یو وتلې ورځپاڼه واشنگټن پوسټ وایي په امریکا کې د پولیسو د لاسه د خلکو د وژنې څارنه کړې او زیاتوي چې د تیرو دوو کلونو په مقابل کې څه کمی پکې نه دی راغلی. ورځپاڼه وایي سږ کال په لومړیو شپږو میاشتو کې پولیسو 429 کسان وژلي دي.
د جاپان سرخار ټوکیو کې به خلک نن الیکشن کې برخه اخلي. په دغه انتخاباتو کې د ټوکیو گورنر یوریکو کوئی کې د خپل پوزیشن مضبوطولو کوشش کوي. گورنر کوئی کې خپل ځان د وزیر اعظم شینزو آبه چیلنج کولو ته تیارول غواړي.
د اسرائیل مخکنی وزیر اعظم ایهود اولمرت نن د یکشنبه په ورځ له زندانه خوشې کړل شوی. په هغه باندې د اداري فساد تورونو او د وو وشت میاشتو د بند سزا ورکول شوی و.
د وایس اف امریکا د ریډیو خبرونه مو اوریدل.
د وایس اف امریکا د ریډیو د غلو کترمن اوریدونکو خبري خبرونه لا دوام لري. زموږ د ویب پاڼه پته ده voanews.com/diva. او سمزو د پاکستان بلوچستان یا ایالت ولوري ته چیرې چې حکومت له کار څخه د غیر حاضرۍ له امله 22 ډاکټران له خپلو دندو څخه ګوښه کړي دي. د روغتیا د چارو سکرټري عصمت الله کاکړ ډیو ریډیو ته ویلي هغه د کلا سیف الله او ژوب د سرکاري روغتونونو ناڅاپي کتنه کړې وه او دغه ډاکټران یې غیر حاضر مندلی وو. تفصیل حمید سمسور راکوي.
د بلوچستان د صوبایي حکومت څنګه وی چې دوی دغه 22 ډاکټران د بلوچستان په ضلع کلا سیف الله او په ژوب کې ماتل کړی دي. تیر ورځ د بلوچستان د صوبایي حکومت د روغتیا د څنګ صوبایي سکتر عصمت الله کاکړ د کلا سیف الله او د ژوب د ضلع هسپتالونو دوره وکړله. عصمت الله کاکړ وویل چې د غیر حاضرو ډاکټرانو تنخواوې هم دوی درولې دي. سیمه ایز خلک د حکومت دغه ګام ستایي. د کلا سیف الله اوسیدونکي کویم میرزایی وایي د بلوچستان د روغتیا د څنګ صوبایي سکتر عصمت الله کاکړوی د صوبې په نورو لرو پرتو سیمو کې هم ډاکټران خپل پرایز په شاتوګن تر سره کوي. حمله دغه سبب ګڼ شمیر خلک له مشکلاتو سره مخامخ وي. او صوبایي حکومت وی چې دوی په ټوله صوبه کې د غیر حاضر ډاکټرانو په ضد باندې کمپاین پیل کړی دی.
دا عوام او د غریبانو د مریضانو مسیح خلک غړي چې لاړه ما ته کې نو کچې غریبان په کټارو کې کښیان سږی نر مریضان راغلي او ناستو د دې په انتظار باندې چې اوس زه خپلې دوره شروع کوم.
د بلوچستان په لورو پروتو سیمو کې د روغتیا اسانتیاوي ډېری کمی دي. حمله دغه کبله هر کال دلته په یو لک کې واته سوته نږدې شوځي د لنګون پر مهال باندې خپل ژوند له لاسه ورکوي. او دغه ډول په زورو کې تر یو سلشل زیات ماشومان هر کال د 50 کلو د عمر تر رسیدو لمخه خپل ژوند له لاسه ورکوي. د سیات د څنګ مایرین وی چې لوی سبب د صوبې په لورو پروتو سیمو کې د روغتیا د اسانتیاو کمی ده. ولی سی خلق ډیر غریب دي، خلق خپل ماشومان او شزي د ناروغي پر مهال باندې تر لوی اسپیټالونو پوري نه سره سواله. د بلوچستان حکومت شاشکال هم په مالی بودیجه کې د روغتیا لپاره 13 روپۍ ځانګړي کړی دي، لکن د ډاکټرانو سره سره د روغتیا د څنګ د نورو کارکونکو د نه موجودګۍ له سبب زخه یو شمیر ناروغ خلک له علاج زخه به برخې دي. د بلوچستان صوبایي حکومت وی چې شاشکال هم په مالی بودیجه کې د روغتیا لپاره 4.4% برخه زیاته کړې ده، چې دا مخلګو لپاره به د صوبي په هسپتالونو کې دوی د روغتیا اسانتیاوي پر ځای کوي. حمید سمسور، وایس اف امریکا، ډیوا ریډیو ټلویزیون، کوټا.
السلام علیکم. خلا زه د پاتې اور اسکه چې موږ له خلک خبرې کوم، تاسو هیله لرم چې د همیشه د تاسو د شپې پروګرام زه ډیر خوشحالي سره او ډیر په زړه کوم یې اورم. وایم چې زموږ ته په هر ورځ څو پروګرام کې زموږ مو درسي بنگشت زه در سمندو هنګونه خبرې کوم. زه به تاسو پروګرامونه اورم، تاسو پروګرامونه ډیر زبردست دي.
د وایس اف امریکا دیوا دا ګرانوریدونکو، تاسو د دیوا خبرونه د دیوا په ویب سټ هم لیدئ شئ، او هلته کې د سیمه او د نړۍ د تازه خبرونو نه هم ځان خبرولئ شئ. www.voadivaradio.com د ویب سټ په تدا د دین علاوه په فیسبوک باندې هم دیوا سره ملګری کېدئ شئ. وی او ای دیوا د فیسبوک آی ډی دا، ټوئیټر باندې دیوا فالو کولئ شئ، وی او ای دیوا د ټوئیټر آی ډی دا. د دې سره سره انسټاګرام او یوټیوب باندې هم د دیوا سره تاسو خپل ځان ملګری کولای شي. اوس په خبرونو کې تاسو ته د خیبر پښتونخوا د سوابۍ ضلع یو رپورت وړاندې کوو، چرته چې نن د صحت یو کارکونکی په ډزو وژل شوی دی. رپورټونه وایي دغه کارکونکی به ماشومانو ته په سیمه کې د جدا جدا ناروغونو بد ساتلو لپاره ویکسینیشن کوو. تفصیل راکړي ریاض حسین.
د خیبر پښتونخوا په سوابې ضلع کې نامعلومو وسلوالو د صحت د محکمې ټیکو لګولو کارکونکي په هدفي ډزو باندې وجلی دي، او امنیتي چارواکي وایي چې د وجلې شوی سهیل خان د چا سره ایس دښمنی نه و. امنیتي چارواکي وایي د صحت د محکمې ای پی آی یا ټیکو لګولو څنګه سره تعلق لرونکي سهیل خان د نارنجي سیمینا خپل ابایي زی کالو خان تر روانو. د دې وینا ده چې په پارمولو علاقه کې په موټر سایکل باندې سوار دوه نامعلومو وسلوالو په هغه باندې ډزې وکړې او هغه پټک مړ شو. روسه پوری د کوم تنظیم لخوا د د وجنی ذمہواری چا پخپل غاړه نه د اخستې. امنیتی چارواکو د صحت د محکمې د کارکونکو د وجنی تصدیق کړي دي، او ویلي دي په دغه سیمه کې د امنیتی چارواکو لخوا د پلټنې عملیات هم شروع شوه دي، خو تر اوسه پوری د چاګری تعریف عمل کې نه دراغلي. په ثوابې ضلع کې د پولیس ویان لقتلی ډیو ریډیو سره د خبرو په محل د پیښې تصدیق وکړو. منځنه روته
محل جوز د ډاکټرانی امامتي مور کړو څنګه روته او په لار له خونه بس کسانالو رې غورده او بس اومش
د خیبر پختونخوا د صحت د محکمې لخوا هم په یو بیان کې د وجلې شوی کارکونکي په مړینه باندې د غم او خفګان څرګندونه شوې ده، او ویلي دي چې وجلې شوی کارکونکي د کال 2014 راهیسې د بونیر ضلع سره تړلې د سوابې ضلع په نارنجي تحصیل رزړ علاقه کې خپل خدمت سرته رسولو. د وجلې شوی ای پی آی کارکونکي مړی په کالو خان علاقه کې خاورو ته سپارل شوی دی. روان کال 2019 د مئی په 13 نیټه باندې هم د خیبر پښتونخوا په بنو ضلع کې د پولیو د ساسکو ورکولو سپروایزر هم نامعلومو وسلوالو په هدفي ډزو باندې وجلې وو. سیړنې وایي په سوابې ضلع کې د وړاندې نه په امنیتي چارواکو، غیر دولتي ادارو او د صحت د محکمې په کارکونکو باندې هدفي حمله کیږي، چې پکې ګڼ شمېر د پولیس او صحت کارکونکو ژوند له لاسه ورکړی دی. په دې حق له نوموړي خبريال مشتاق یوسف زی وایي چې په دغه سیمه کې وړاندې هم د پولیس په مرکزونو او صحت په کارکونکو باندې حمله کیږي.
توابه کې تاسو په پټي نو مخ کې هم ګولیو په ټیمونو باندې او په انجیوز باندې حمله شوې مګر څه وخت شو دا راته کې یو خدای ایمل شته او بل څه کې ځنې مزادي ګوندونه هم شته چې هغه د ګولیو کمپاین د ګولیو ټکو مخالفت دی. یو ته ادارو دا رپورټ شو چې دا خلک واپس روان دي، هغه خپل شکل بدل کړی دي، چا یې ګری خړلی دي، ځان یې بدل کړی دی، نو دا یې کول تر راځي واپس راځي. او دا هم یو خدشا دی ځار کړو چې ګنې دې لا کوکی وایو تر بیا د امن او امان سو د حل په دقیق ځان ته مقابله دارو او پولیس خپل رول په صحیح توګه باندې ونه لوبو.
یاد دی چې روان کال د مئی په میاشت کې په خیبر پښتونخوا او قبایلی سیمو کې په مجموعي توګه او یا لکه ماشومان چې عمرونه یې د 15 کالونو کم دي، ته د صحت د کارکونکو لخوا د پولیو نه د بچکیدو لپاره د ساسکو ورکولو کار سرته رسول شوی وو. ریاض حسین، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو، مردان.
پاکستانی خزو کوم میدان ګټلې؟
شزی چری ناکام دي.
خزی ولې د زور زیاتې نه خجوړیږي؟
او په قانوني توګه خپل دفاع څنګه کولای شي؟
د دغو پښتنو ځوابونه او د خزو د ژوند په نورو مسلو د هر زیارت پر وخت بل ډیوه پروګرام اوریدل مه هیروي.
د وایس اف امریکا جو ریډیو د کترمن اوریدونکو، اوس هم زو یو ریبیا د اسلام آباد لوري ته، چیرې چې د پاکستان د مرکزی کابینې یو وزیر خواجه صاد رفیق ویلي دي چې په وزیر اعظم باندې د پاناما د رسوایی مقدمه بې ځایه ده او هیڅ قانوني جواز نه لري. او د دې ترڅنګ نن د پاناما رسوایی په قضیه کې د وزیر اعظم د کورنۍ یو نږدې غړی هم وړاندې شوی دی. تفصیل راکوي پیر ولایت شاه په دې رپورت کې.
مرکز کې واکمن مسلم لیگ نواز ګوند د کمیشن په کاروای تا وغست دی او مرکزی وزیر خواجه صاد رفیق تور لګوي چې د یو منظم منصوبې او سازش د لاندې پاناما لیک سرګندونې د اولس منتخب حکومت راغورځولو لپاره کارول کیږي، چې مقصد د سیاستمدارانو بې عزتی کول دي. په فوزی او سویلین ادارو باندې ګډ تحقیقاتي ټیم د سرکاري چټه په روزم خپل کاروایی جاری ساتي او نن د وزیر اعظم نواز شریف یو نږدې خپل طارق شفی په دویم ځل د تفتیش لپاره رابللی و. د سپریم کورټ لخوا جی آی ټی ته خپل حتمی رپورټ وړاندې کولو لپاره ورکړی شوی میعاد کې صرف اتر ورځې پاتې دي او کمیشن روانه اونۍ کې د وزیر اعظم نواز شریف دواړه زامنو او لور ته هم د پیش کېدلو نوټس جاری کړی دی. د نړیوال وزیر اعظم نواز شریف او د درور او د پنجاب ایالت اعلی وزیر شهباز شریف هم کمیشن ته وړاندې شوي دي. که څه هم د سپریم کورټ لخوا د کمیشن جوړولو په پریکړه هغه وخت مرکزی حکومت اطمینان څرګند کړی و، خو د کمیشن د کاروایی شروع کیدلو نه پس اوس واکمن مسلم لیگ نواز ګوند تا وغستې دی. لاهور کې د خپل پارټۍ کارکنانو ته وینا کې د وزیر اعظم یو نږدې ملګري او د ریلوی وفاقي وزیر خواجه صاد رفیق تور لګولې چې په نامالیکس تحقیقاتو کې د دوی سره بې انصافي کیږي او د زیاته کړی چې د یو منظم منصوبې او سازش د لاندې دا کیس پاکستان کې د منتخب حکومت د راغورځولو د سیاستدانانو د بدنامۍ لپاره کارول کیږي.
افواج پاکستان کی عزت ہے ہونی چاہیے، عدلیہ کی عزت ہے ہونی چاہیے، پر کیا سیاسی قیادت کی عزت نہیں ہونی چاہیے؟ کیا پارلیمنٹ کی عزت نہیں ہے؟ کیا ہماری کوئی کریڈیبلٹی نہیں ہے؟
دے وای چې که فوج او عدلیه د عزت مستحق دي، نو بیا د ملک سیاست مداران او منتخب پارلمان ته عزت ولې نه ورکول کیږي؟ واضح دی وی چې ګډ تحقیقاتي ټیم کې د فوج استخباراتي ادارې ایم آی او آی ایس آی چارواکي هم شامل دي او دغه ټیم ته پیش کیدونکي د نواز شریف خاندان غړي دا تاثر ورکوي چې د کمیشن کاروایی د بهر نه کنټرول کیږي، خو د پاکستان سترې محکمې د شریف خاندان لخوا د کمیشن په ضد د دوی سره د امتیازي رویې په اړه شکایت رد کړي دي. بلخوا د ملک یو لوی حکومت مخالفه تحریک انصاف ګوند تور لګوي چې مرکزی حکومت کمیشن باندې فشار اچوي او د تحریک انصاف مشر عمران خان په دې معاملې یو ځل بیا د احتجاجي مظاهرو شروع کولو دړکه ورکړې ده. تیر کال پاناما یو قانوني فرم کې نامعلومه سرچینو واشنگتن کې د خبریالانو یو نړیوال تنظیم ته د 1 کروڑ نه زیات اسناد جاری کړي وو، چې ترې نه په ډاګه کېدله چې څنګه د نړۍ طاقتور شخصیاتو خپلو ملکونو کې د ټیکسونو نه بچ کېدلو لپاره بهرني هیوادونو کې سرمایه کاری کړې وه. دې سرګندونو کې د نواز شریف د بچو نومونه راتلو په سر د مخالفو ګوندونو لخوا د سخت احتجاج وروسته د پاکستان سترې محکمې د پاناما لیک سرګندونو د اورېدنې فیصله کړې وه. مخالفه ګوندونو تورو چې وزیر اعظم نواز شریف خاندان په غیر قانوني طریقې سره لندن کې قیمتي فلیټونه اغستلې دي او دوی غوښتنه کوله چې حکمران خاندان دي د دغه جیداد لپاره کارول شوی د آمدن زرای او د پیسو د لیګلو لارې ګودرې وخایي او هم د دغه معلوماتو لپاره د پاکستان سترې محکمې ګډ تحقیقاتي کمیشن جوړ کړی دی او بیا هم د دغه رپورت په اساس به د ملک تر ټولو لوی عدالت د وزیر اعظم نواز شریف د خاندان سیاسي مستقبل په اړه فیصله اوروي. پیر ولایت شاه، وایس آف امریکا، ڈیو ریڈیو، اسلام آباد.
د نړۍ په ګډ ګډ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اف امریکا ډیو رادیو باور کوي.
ډیو په هر اهمه مسله رڼا اچوي.
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډیو زیدې
ډیو پښتانه لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډیو
د وایس اف امریکا د ریډیو د کډر منور دن کول کڅ رنګ چتا سو هم په خبرونو کې اوردل. په شام کې سرکاري ټلویزیون وایي سرشار د مشکې په تحریر چوکي ځان مرګ حمله کې ډیر درنه مرګ جوړه رامسته شوی ده. په دې اړه باندې په معلومات اخلو زموږ له همکار محمد اکرم سب څخه چې دا وخت استودیو ته راغلی دی. ستړي مسي په خیر علي
ډیر مننه کاکل سي
ډیر مننه کتر ټول لمخه هم د دمشک د ځان مرګ برید حل کرا کوي.
کاکل سي دمشک مختلف میډیا رپورټونه راغلي دي. اپوزیشن د سارې نه چې کمډله ده هغه وایي چې دا څنګه چې تاسو ویلې د شام پایتخت دمشق په تحریر چوک کې دا چاودنه شوې ده. په دې کې ځینې میډیا رپورټونه 12 کسان یادي، ځینې د 13 پورې یادي چې دا په دې کې وژل شوې دي. او دا یو ځانمرګي برید کوونکی خپل گاډې د دمشق بالکل په منځ کې الزولې دي. د دینه امنیتي ځواکونه غیر چاپېره شیبو دوه د موټر بمی چاودنې هغه ناکام کړل شیبې دي، ځکه چې امنیتي ځواکونو د وړاندې نه د پته لګولې و او هغه دغه ځانونه په خپل الزولې دي په هغه کې کوم نقصان نه ده شوی. د شام سرکاري ټلویزیون چې کوم رپورت دی هغه په دې کې د ملوش مینه اته خایو چې په دې کې دیالس جوبل دی. خو د شام سره نه کوون کې د بشري حقوقو چې کومه د سار اداره د چې په برتانیې کې مشته هغه وسته غشمره اته لس تر سوالې د چې په دې کې اته لس کسان وجل شوی دي او درې حمله کوونکې هم په دې کې شامل دي. او دا حمله د وړوکی اختر د چوټیانو ورستو چې کوم هر څه پرانستل شوی دي په هغه په اولنې ورځ باندې شوی دی. تر اوسه پورې د دې حمله زموري لا چا په سر نه اخیستي، خو زیاتره د حمله چې کله هم شوی دي د دې پلیا دایشتون ربړلې په خپل سر اخیستي او یا د القاعده سره چې کوم تړاو لرونکي ډلې دي هغه د داسې قسم حمله زموري په سر باندې اخلي.
اکرم صاحب اوس کولار سو هم عراق ته په ورستیو کې د عراق امنیتي ځواکونه ویلو چې د موسل کې د داعش وسلوالې ډلې په مرکز باندې بریدونه کړی دي او ډیر ضربه هم دغه مرکزونه بیرته په خپل کنټرول کې واخی. اوس وزه څه ډول ده
کاکړ صاحب؟ د تیرې هفتې راهیسې دا خبرونه را روان دي چې په عراق کې امنیتي ځواکونه، عراقي ځواکونه هغوی د موسل زیاتره برخې خپل کنټرول کې اخیستې دي او د عراق د مشر نه دا پوښتنه هم کېدلې په هغه باندې دا به هم چې زر دغلته خپل ګټه هم اعلان کی. عراقي ځواکونو د ګریټ ماسک اف النوري د النوري چې کوم غټ جماعت ته د هغه باقی باندې برخو کنټرول هم په خپل سر کنټرول په خپل لاس کې اخیستو. د هغه جماعت ته چې البغداري ته د داعش ته خلافت اعلان هم کړو د اسلامي خلافت په کال 2014 کې. او اوس دغلته چې کوم ځای چارواکي دي دوی وي چې د موسل په زور خار کې په کوسو کې جګړه روانه ده. دغلته د تیګریس دریاب ته ځواکونه 600 میټره فاصله باندې پاتې دي. دا اخیری هغه ځایونه دي چې په غربي موسل کې د داعش د کنټرول لاندې دي. داعش دغه جماعت په خپل باندې تباه کړو تیره هفته، ځکه چې عراقي ځواکونه دغه ته ډیر زیات ورنږدې شوي. دغلته بریګیډیر جنرال هیدر فضل چې د عراق د ترهګرۍ پر ضد ځواکونو مشر دی، د امریکای یوې خبری ادارې سینن ته ویلو چې ډیره سخت جګړه روانه ده او د دې د ځواکونو چې پرمختګ دی دا ډیر مضبوط دی. خو هغه ویلو چې د ټول نه زیاته غټه مسله او مشکل دار چې دغلته عام خلک دي او کوسی ډیر تنګ دي. په هغه کې یو خدای چې داعش وړه وسله استعمالوي، ششناکې کینولې دي، د ماټرو او د لاسی بمونو یا ګرنیټونو حمله په دې باندې کوي. نو د دې له وجې د غلطه جګړه ګرانه ده. خو بیا هم دا د داعش چونکی موسل تر ټولو غټ مرکز و د داعش، نو دغه هم د دې د لاسونه وتون کېده. او په داسې حال چې د داعش دغه ځای نه وتلی کېږي، نور چیلنجونه هم لا په عراق کې شته دي، د عراق په نورو برخو کې، ځکه چې داعش اوس هم د کرکوک په ځینې ښارونو باندې کنټرول لري، ننوا او انبار ایالتونو باندې کنټرول لري. په دې کې حویجا، تلافار، قائم، انا او روا ښارونه شامل دي، دا اوس هم د هغوی په کنټرول کې دي.
ډیره مننه محمد اکرام صاحب.
ډیره مننه ستاسو.
ستاسو د ټولو غږ
دیو رادیو.
د دیو رادیو خبريالان تاسو ته ستاسو د خار او د کلی،
ستاسو د نن او سبا،
وطن او نړۍ
حال شیبه په شیبه درکئ.
دیو ریډیو تاسو هر ورځ د پاکستان په وخت د سحر شپږو بجو نه تر نهو بجو پورې،
او د ماخام شپږو بجو نه تر د شپې دولسو بجو پورې اوریدای شي.
د وایس اف امریکا ډیوه دا تنوریدونکو، په پاکستان کې د کلونو راهیسې په لکونو په شمیره کې افغان کډوال اوسیږي، او هلته کې خلکو ودونه هم کړي دي، خو بیا هم دغه افغان کډوال چې په دوی کې ځوانان د مزدورۍ دپاره نورو ملکونو ته هم ځي، او شاته یې کورنۍ پاتې شي، زنانه پاتې شي، چې بیا د هغوی سره د خپل ځان د ساتلو او د خپلو بچو د ساتلو څه دومره وسیله هم نه وي. هلته کې بیا د مستوراست نگزی په شانتي افغان زنانه راپاسی، او هم د دغه شاته پاتې شوی زنانه سره مرستي کوي، دوی له تربیت ورکوي، او دوی سره سماجی مرستې هم کوي. د هم دغه شانتي یو زنانه چې هم نوم ما وړاندې واغستو، مستوراست نگزی نومیږي، د افغان زنانه سره مرستي کوي. په پاکستان کې سس مسلې دغه زنانه بیا لري چې کله خاوندان بار ملکونو ته لاړ شي، د کم کم مسلو سره مخې په دی ور سره خبرې کړې دي. داو جبار خیل، تاسو ته وړاندې کوو.
بله، و د موږ د کډوالو اتحادیه سده دته ډیر دغه خلک راځي، او دوی بیا کله کله موږ ته وایي چې تاسو موږ ته یو کیس جوړ کړئ. موږ به تاسو ته څه کیس جوړ کړو؟ دوی وایي چې موږ چې کله په اتم نهم لسم کې یو پلرونه واخیستلو خارج نه، یو څوک راغی موږ واده سولو، کله چې دولسم نه فارغ سولو هم دا سړی رانغی، موږ اوس یو بچی دوه بچی دي، کال کې واری دوه واری به راته اوله کلو کې، بیا پسته وروسته وروسته دا پنځه شپږ کاله سولو چې هېڅ نه ده راغلی، او اوس پلار او مور وایي چې موږ تا دواړو بچو سره ساتی نه شو، نو ځکه هغوی ته ډېر غټ مشکلاتونو. بیا کله چې ما د فری پروګرام اعلان کړي چې ما ورته وویل تاسې دولسم پاسې یاستئ، راسئ موږ به تاسو باندې فری تعلیم وکړو. چې کله موږ فری تعلیم پی وکړه، دوی اوس نیمه ورځ په مکتب کې ټیچران دي، او نیمه ورځ خپل دواړه دوه بچي یا درې بچي، موږ داسې زنانه لرو چې درې بچي لري، د زنانه لرو چې یو بچی
لري
میړو پریښي دي تقریبا
تقریبا
موږ په دې کې دوه څلوېښت کسان جنکۍ لرو، او دا دوه څلوېښت کسان جنکۍ موږ
دا ټولې واده شوي دي،
دا ټولې واده شوي دي، ټولې واده شوي دي، څوک ماشومان لري څوک نه لري،
او دا سه جنکۍ په می چې هغوی واده شوي تعلیم نه وي،
تعلیم نهسته، هغوی بیا موږ د بعضي جوګانې سمکته راغلي، موږ د خیاطي کورسو ته دا معرفي کړلې، موږ د دوزي کورسو ته معرفي کړلې، خو بیا هم دغه د دوی ځوان د دوی حیات خراب سو. داسې فامیلونه چې کله خپل اولادونه یو چاته ورکوي، دغو بګراوند باید وګوري، دغو مخکې شاته کارونه وګوري، او دوی خپل اولاد د خپلو خواهشاتو قرباني نه کړي. لکه څنګه چې که تاسو دا جنکۍ وګورئ، ټولې پنځه کلنې، دوه ویشت کلنې، درې ویشت کلنې دي. کله کله په یو مملکت کې یا په یو جامعه کې فجایی را پیدا کیگی ده دغه حالات نه پیدا کیگی نو ده دغه فجایو ده دغه خبرو ده دغه فقر او ده وگیتوب مخنیول خپل فامیلونه باید
دغه شانتی کورانو ترمنځ خو به بیا څه ستونزې شخړې لانجیم جوړیږي
دا یو غټه دښمنی جوړیږي کله کله دغه جنکیانې بیا وایي چې زموږ مېړونه را نقله موږ خو سر کړه نه ځو پلار یې بیا هغه نه ساتي ورونه یې نه ساتي وایي موږ پښتانه یاستو ته باید
داسې کوم جلۍ خو به تاسو ته راغلي چې هغه ښځه یا جلۍ چې پلار یې نه یې ساتلی او خو سر یې نه یې ساتلی
زیات دلته دي
نو هغوی بیا څه کوي
هغوی ما تا ته مخکې وویل کنه زموږ دغسې جوی ته معرفي کړلې دغسې مثلاً کمه دوه زده پاسې
نه کومه یوه جلۍ که خاوند یې کړی بچی نه یو ځوانه پاتې شوي نو هغه بیا څنګه چرته شپه ورځ چرته تېروي
هغه نو تاسو پوهېږئ چې دغه فجایس پیدا کېږي مخکې ما وویلې همدغسې خلکو نه پیدا
لوایس اف امریکا ډیوا راډیو تلویزیون سره د خبرو کولو ډېره زیاته مننه کوو
داود چبار خیر وایس اف امریکا ډیوا راډیو پېښور
د میرمنو غږ
زه تعلیم حاصل کوم ما مقصد دا دی چې د انسانانو خدمت وکم
ملالا یوسفزی د علم رڼا غواړي ډیری نوري خزي او جنکي هم علم روزګار او خپل حقونه پیژندل غواړي
د پښتنو په سیمه کې ډیری خزي په دغه ارمان مړی یا سرګردانه ګرځي
د حق ګټلو او د ظلم تیری لري کولو لپاره
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو د میرمنو غږ پروگرام اوریدل مه هیروئ
د هر زیارت پورس د شپې نه هونه د لسو بجو پورې
قربانا وګما جالوان